فروخ صاحب مننه د سهار اته بجې دي درنو اوریدونکو السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه د ازادي راډیو د دغه ساعت په خبرونه کې چې آصف حبیبي په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي زه سلطان محمد سرور تاسو سره یم د خبرونه د پایل په تفصیلی ریپورتونو کې به واوري چې د افغانستان جمهور رئیس د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په غونډه کې برخه اخلي په دغه غونډه کې د سیمه ییزو همکاریو او د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې کیږي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې واشنگتن د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي نور ریپورټونه او مطالب هم لرو خو له هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې ابراهیم صافی وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سرټکی افغان چارواکي وای افغان ولسمشر به د آسیا د زړه په کانفرنس کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون وکړي د جرمني دفاع وزیر وای چې هیواد به یې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د امریکا جمهور رئیس وای په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه چې سوار لس کسه پکې ووژل شول یو تروریستي برید و پورا خبرونه افغان چارواکي وای افغان ولسمشر به د آسیا د زړه په کانفرنس کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون وکړي چارواکي وای افغان ولسمشر پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره تر کتنې وروسته تیاری وښود چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي د حکومت د جګپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومونه یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی له ریچارډ اولسن سره په کتنه کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان د صدر اعظم بلنه چې مخکې رد کړې وه ومنله د چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به په اسلام آباد په دې سفر کې د پاکستان له حکومت څخه په سرګنده وغواړي چې د سولې له پلوي طالبان سره جلا چلند وکړي خو د سولې د مخالفو وسلوالو پر ضد باید قاطع عملیات ترسره شي د جرمني دفاع وزیر وایي چې هیواد به یې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي اورسولا وون ډیرلین مزار شریف ته له رسیدو مخکې خبر اعلان ته وویل چې په وروستیو کلونو کې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په اړه ابهام د اعتماد د له منځه وتلو باعث شو میرمن وون ډیرلین په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د متحده ایالاتو او د ناټو د ځینو نورو خړو وروستیو پریکړو ته په اشاره سره وویل دا خوشاله ده چې متحدو هیوادونو بیرته برعکس لوري ته مخه کړه په بلخ ولایت کې د ناټو د 22 غړو هیوادونو یو نیم زر سرتیری ډیره دي چې ډیری جرمنیان دي برلین په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 850 څخه 950 ته لوړ او د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت د 2014 کال تر پایه تمدید کړي ولسمشر غنی پرون د کابل په منډوي کې له هغې ځایه لیدنه وکړه چې وړ مورز پراخ اور پکې لګېدلی و جمهوري ریاست په یو بیان کې خبر ورکوي چې ولسمشر غنی د دې اور لګېدنې له متضررینو سره په کتنه کې له هغو غوښتنه وکړه چې د پیښې له کبله د رسېدلو زیانونو او د حکومت د مرستو د څرنګوالي په اړه خپل وړاندیزونه د روانې اونۍ تر پایه جمهوري ریاست ته وسپاري د کابل په منډوي سیمه کې د شنبې ورځې ته ورلګېدو په پیښه کې شاوخوا اتیا دوکانونه زیانمن شوي او خلکو ته د میلیونونو افغانیو مالی زیانونه اوښتي دي د امریکا جمهور رئیس وای په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه چې سوار لس کسان پکې وبژل شول یو تروریستي برید و باراک اوباما ویل امکان لري دواړه بریدګرو د افراطي موخو لپاره په برید لاس پورې کړی وي د امریکا جمهور رئیس په خپلې وینا کې چې د دغې پیښې په اړه یې وکړه وویل چې تروریزم په وروستیو کلونو کې نوې مرحلې ته پراختیا کړې ده د سوری د بشری حقوقو د سار ټولنې په رقه خار کې په هوایی حملو کې د داعش ډلې د 22 جنگیالیو د وشل کېدو خبر ورکوي ګومان کیږي چې د داعش ډلې پر مرکزونو پرونی هوایی حملې به د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف کړی وي د سوری د بشری حقوقو د سار ټولنې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرون ویل چې په دې بمباری کې د داعش ډلې سباندې سلوي خړی ټپیان شوی هم دي سرچینه زیاتوي چې د رقه په شمال ختیځ کې د داعش سباندې 15 مرکزونه په نښه شول. راقه په سوریه کې د داعش ډلې تر ټولو لوی مرکز دی. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې څه باندې یو کال مخکې په سوریه کې هوایي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال پرون د یوکرین پلازمینې کیف ته ورسید. جو بایدن غواړي یوکرین اصلاحاتو ته وهڅوي او ډاډ ورکړي چې د سوریې بحران د یوکرین په اړه د واشنګټن اندېښنې تر سیوري لاندې نشي راوستلی. جو بایدن نن د یوکرین جمهور رئیس پترو پروشنکو او صدر اعظم ارسینیو یاتسینیوک سره ګوري. او د جرمني چارواکي وایي یو مسافر یې وروسته له هغې ونیو چې له فرانکفورت څخه بلګراد ته د الوتنې پر مهال یې د الوتکې د دروازې د پرانیستلو ګواښ کوه. د لفتهانزا هوایي شرکت ویاند اندریس بارتلز پرون وویل چې دا مسافر له ځایه پاسېد او غوښتل یې د الوتکې په دروازه کې کوم کار وکړي، خو د الوتکې عملی او مسافرو یې مخه ونیوله. ویاند وویل هغه دروازه چې دې مسافر غوښتل خلاصې کړي د پیلوټانو د خونې نه بلکې د الوتکې وه. د لفتهانزا د ویاند په وینا مشکوک سړی د الوتنې په پاتې موده کې په خپله څوکۍ تړل شوی و او بلګراد ته له رسېدو سره سم د سربیا چارواکو ته وسپارل شو. دا د دې ساعت کورني او بهرني خبرونه.
له ابراهیم صافینا مننه چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړل. درنو اوریدونکو، وخت د سهار 8:08 دی. د خبرونې په دوام کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورټونه لرو. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر اشرف غنی به سبا او بل سبا په اسلام آباد کې د آسیا د زړو په کانفرانس کې برخه واخلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي واشنگتن د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبتو اړیکو د پراختیا په هڅه کې دی. او د جرمني دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. نور ریپورټونه هم لرو او په یو تفصیلي ریپورټ کې به واورئ چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو له لورې د وسلوالو له یوه محبس څخه راخوشې سویو زندانیانو د ازادي راډیو خبریال ته د زندان پر مهال د طالبانو له لورې د سختو وهلو او شکنجو کیسې کړي دي.
یا د چارواکي په نامه، یا د ملي اردو په نامه، او مانه داسې ظلم یې زموږ سره ناکه په ناکه ظلم کوي. زه خپله پکښې یم، زه خپله وژلم. مانه داسې
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو شویو عزیزانو اونیز پروګرام مه هېروئ. راسره پاتې سئ. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر اشرف غنی به سبا او بل سبا په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرانس کې ګډون وکړي. مخکې په دغه غونډه کې د ولسمشر د ګډون په اړه شک ښودل شوی و، ځکه د افغانستان حکومت له پاکستانه غوښتي و چې د طالبانو د حملو د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو په یو وروستۍ غونډه کې له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو پریکړه کړې. احمد تکل په دې حقله تفصیلي ریپورت لري.
له څو ورځو ابهام وروسته چارواکو پرون خبر ورکړ چې ولسمشر اشرف غنی به د آسیا د زړه په کانفرانس کې ګډون وکړي. چارواکو ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره تر کتنې وروسته تیاری وښوده چې په دې غونډه کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون کوي. د حکومت د جګپړو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر غنی له ریچارډ اولسن سره په کتنه کې د آسیا د زړه په کانفرانس کې د ګډون لپاره د پاکستان د صدر اعظم بلنه چې مخکې رد کړې وه ومنله. د چارواکو زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته په څرګنده ووایي چې په خلاینې ته لیوالو طالبانو سره د جلا چلند وکړي، خو د سولې د مخالفو طالبانو پر ضد باید قطع عملیات وشي. ولسمشر غنی مخکې په وار وار ویلي و چې د دې حکومت به لومړی له پاکستان او وروسته له طالبانو سره سوله وکړي. ښایي همدې ټکي ته په پام سره پاکستاني چارواکو پریکړه کړې وي چې له افغانستان سره خپل اړیکې ښه کړي. د ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د شنبې ورځې په ماښام په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په سیمه ایز کانفرنس کې به له افغانستان سره ډیالوګ بیا پیلوي. دا پاکستانی ورځپاڼه خبر ورکوي چې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په دې غونډه کې د آسیا د زړه یا د استانبول د پروسې په نوم د دې دوه ورځني کانفرنس پر تیاریو بحث وشو. راپور زیاتوي چې په غونډه کې د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکارانو سرتاج عزیز او نصیر جنجوا، د آی ایس آی مشر جنرال رضوان اختر او نورو چارواکو ګډون کړی و. د راپور له مخې که څه هم په غونډه کې د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف حاضر نه و، خو پریکړه وشوه چې پاکستانی مقامات به له ولس مشر اشرف غنی سره د سولې د خبرو په ګډون د لانجمنو مسایلو په اړه خبرې وکړي. راپور یادونه کوي چې که څه هم د آسیا د زړه کانفرنس د افغانستان د عامه تاسیساتو پر رغونه او ځینو نورو مسایلو د بحث په مقصد جوړیږي، خو پاکستان به له دې فرصت څخه استفاده وکړي او له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅه به وکړي. د پاکستان د جګپړو ملکی او پوځي چارواکو په غونډه کې له نوې ډیلي سره د اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو پر اړتیا هم ټینګار وشو. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د آسیا د زړه د کانفرنس په غونډه کې به د هند د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج هم ګډون وکړي.
درنو اوریدونکو، د احمد تکل په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس سبا او بل سبا په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په غونډه کې برخه اخلي. په دغه غونډه کې د سیمه ایزو همکاریو او د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې کیږي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي واشنگتن د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبتو اړیکو د پراختیا په هڅه کې دی. ریچارډ اولسن دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازی په توګه تر ټاکل کېدو وروسته پرون یکشنبه په کابل کې وکړه. نوموړي په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو راتلونکې پنځمه ناسته هم د سیمې او په ځانګړې توګه د افغانستان د ثبات لپاره مهمه وبلله. قسیم سولمل په دې حکله تفصیلي ریپورت لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د اکشن بپورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړه هیوادونه وهڅوي څو خپلو کې اړیکې ښې کړي. دوی زموږ کړنلاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې اړیکې پراختیا عمومي. موږ دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډېره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې د یو لړ نامنیو په نتیجه کې خړې پړې سوې او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړی او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په وروستیو کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غنی د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او ښاغلي شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارز د پاکستاني لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل سوه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن د آسیا د سړه هیوادونو راتلونکې ناسته د سیمه ییزې همکارۍ د راجلبولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. ښاغلی اولسن وایي موږ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. دا د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې همکاري راجلبه کړي. د استانبول پروسایا د آسیا د زړه هیوادونو پنځمه ناسته د روانې اونۍ په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي. افغان حکومت لا هم د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان پر ژمنو او کړنو شک څرګندوي، خو وبه لیدل سي چې آیا دا ځل به پاکستان له افغانستان سره خپلې ژمنې عملي کوي او که څنګه.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
وخت سهار 8:14 دی. درنو اوریدونکو، تاسو زمون غږ له ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1289 او FM 100.5 اوري. د جرمني دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. د جرمني دفاع وزیر پرون مزار شریف ته د رسیدو پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ناټو تیره اونۍ وویل په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمولو له پخوانیو پلانونو سره سره به د بل کال تر پایه د سرتیرو په شمیر کې بدلون رانولي. احمد تکل نور تفصیل اوروي.
د جرمني دفاع وزیر چې د نوي 2014 عیسوي کال په درشل کې له جرمني پوځیانو سره د کتنې لپاره مزار شریف ته تللی وویل د دې ساده پیغام همدا دی چې موږ به په افغانستان کې پاتې شو. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني حکومت په دې وروستیو کې په ډاګه ویلي چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخوي. د ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې اورسولا وون ډرلین مخکې له دې چې الوتکه په مزار شریف کې پر ځمکه کینی خبریالانو ته وویل چې په وروستیو کلونو کې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په اړه ابهام د اعتماد له منځه تلو باعث شو. میرمن وون ډرلین په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د دوام په اړه د امریکا او ناټو د ځینو نورو غړو وروستیو پریکړو ته په اشاره سره وویل دا خوشاله ده چې متحدو هیوادونو بیرته برعکس لوري ته مخه کړه. په بلخ ولایت کې د ناټو د یو شتو غړو هیوادونو یو نیم زر سرتیری دیره دي چې ډیری جرمنان دي. برلین په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 850 څخه 950 ته لوړ او د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت د 2014 کال تر پایه تمدید کړي. ناټو 13 اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمولو له پخوانیو پلانونو سره سره د بل کال تر پایه به د سرتیرو په شمیر کې بدلون رانولي. د امریکا متحده ایالاتو په 13 اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې پوځي حضور ته به له 2014 کال وروسته هم دوام ورکړي، داسې چې نږدې 10,000 سرتیری به یې د روان کال تر وروستیو پورې په افغانستان کې وي او د 2018 کال له پیل سره به یې 15,500 پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. اوس مهال د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 2,000 نړیوال سرتیری په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته روزنه او سلامشورې ورکوي. په تیرو 14 کلونو کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د جرمني څخه کم 15,500 سرتیری په افغانستان کې دیره وو. جرمني ځواکونه تر 2014 کال پورې په کندوز کې وو. د ناټو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ تیراونی په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل د افغانستان له ثبات څخه ملاتړ د ناټو د امنیت لپاره خورا مهم دی. ټولټنبرګ د قاتم ملاتړ د ماموریت دوام له 2018 کال وروسته د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو مالی ملاتړ او د قاتم ملاتړ د ماموریت له پایته رسیدو وروسته د دوامدار مشارکت پیاوړي کول او د یو ملکی پلان برابرول په افغانستان کې د ناټو د ماموریت درې مهم لومړیتوبونه وبلل.
ازادي رادیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
درنو اوریدونکو، شیبه مخکې مو ریپورت ترلاسه کړ چې د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې 14 شوه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری له موږ سره د تلیفون په لیکه کې دی. شینواری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه کور مودن. لکه څنګه چې یادونه وکړه، نن شاوخوا شپږ بجې د سرخرود ولسوالۍ کمانډاني ودانۍ ته سیرما د موټر بم چاودنه شوې ده. د ولایت وین اتوله خوګانی ویل چې دغه چاودنه دومره زوره وره وه چې په همدې سیمه کې شاوخوا نږدې د عامو خلکو 15 دوکانونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. یو مسجد چې هم همدغه سیمه کې نږدې و نیم تخریب شوی دی. او د تلفاتو په اړه د دې هغه وروستي ارقام دغه دي چې په مجموع کې 1 نفر زخمیان شوي دي چې په دې 2 کسانو کې انځام نتی ځوکونه دي او دوه ملکی وګړي دي. سیمه ته ځوکونه رسیدلي دي او د دې په اړه اوس هم څېړنه روانه ده.
شینواری صاحب، دغه ټپیان روغتون ته انتقال شوی، وضعیت څنګه دی؟
او دغه وطنه بلې دغه وطنه ټپیان روغتون ته انتقال شوی دي. دې کې 15 نفر امنیتي ځوکونه دي او دوه عام خلک دي. امنیتي ځوکونو په اړه کې دوه کس سرسري زخمیان شوي او هغه د لمانه تداوی روسه رسپشي ویډیو دا درې کسان نور هغه په روغتون کې بستر دی.
شنوارې صاحب ورستی پښتنه د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه اخیستی کنه؟
تر اوسه پورې هیڅ وسلوال مسؤلیت په
مننه. درنو اوریدونکو، له ننګرهار مو د شاه محمود شینواری په ریپورت کې واوریدل چې هلته نن سهار د سرخرود په ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې شاوخوا اووه کسه ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1289 او اف ام 100.5 اوري. د کونړ د نورګل ولسوالۍ څخه ریپورټونه وایي چې هلته خلک د ملي پولیسو له کړنو راضي ښکاري او غوښتنه کوي چې د دغو پولیسو په شمیر کې د زیاتوالی راوستل شي او دوی ته د نور اکمالات هم ورکړی سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د محلي پولیسو څخه شکایتونه هم شته. نور تفصیل له کونړه د روح الله انوري په ریپورت کې.
نورګل چې د ننګرهار له لوري د کونړ دروازه بلل کیږي، خلک وایي که د یادې ولسوالۍ امنیت ډاډمن وي نو د بهرنیو او کورنیو مؤسسو او دفترونو کارکوونکي په اسانه کونړ ته تګ راتګ کولی شي او که امنیتي ستونزې موجودې وي نو څوک به له ویرې کونړ ته د تګ لپاره زړه ښه نه کړي. نو لازمه ده چې په نورګل ولسوالۍ کې د محلي پولیسو شمیر زیات کړی شي.
زما نوم محمد شاه سرحدي، غازی آباد اوسیدونکی ولسوالۍ نه لري پراته یو دی. کوم موجوده دلته چې د محلي پولیسو جوړ شي دي، امنه تر اوسه دې نم راضي یو چې نور زیات شي، توجه وشي، په دې خوشحالي یو.
مولوی محمد جان وایي دوی ته ورکړل شوی محلي پولیس لږ او ساحه زیاته ده او د غشمیر پولیس ورته بسیا نه کوي.
تقریبا ډیر نه نو یو نیم سل کسان شي، یو سلو پنځوس پورې نو چې دلته د مختلفې ساحې اوږدې دي، د سورې تیږې نه د تورې تیږې پورې او د زیړي بابا پورې. بعضې وخت درې کې مشکلات پیدا شي، هلته به وظیفه به ته ورکړل شي. نو څومره چې امنیتي ځواکونه ډېر شي نو دومره ورسره د منځخې سوله او امن هم زیاتېږي.
د نورګل ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان عبدالولي وایي که چیرته د ملګرو شمیر زیات او په وسلو سنبال شي نو دوی کولی شي چې د ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې هم امنیت تامین کړي.
چې موږ ته امکانات برابر کړي، زمونږ تشکیلي اضافه کړي. زمونږ اوس 50 کسان فی الحال موږ په دنده باندې یو، تقریبا دا کسان زمونږ څنګه چې نورو ولسوالیو ته ورکړل شوي دي باید زمونږ 300 ته تعداد ورسیږي.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل د نورو ولایتونو په پرتله په کونړ کې محلي پولیس زیات بریالي دي او دغه پولیس ملي اردو، ملي پولیسو او نورو سرتیرو سره اوګه په اوګه کار کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي. له هلمند څخه د محمد قاسم زواک په نامه ګران اوریدونکي لیکلي دي چې پاکستان ته د ولسمشر د سفر سره سم باید له دغه هیواد سره اقتصادي اړیکې له سره پیل سي او پاکستان او د دواړو هیوادونو روابط هم باید ښه شي. بل ګران اوریدونکي لیکلي دي د سرور صادق په نامه باندې چې خدای وکړي چې پاکستان ته د ولسمشر سفر د افغانستان په ګټه تمام سي. دغه راز د هلمند څخه صادق داوري لیکلي دي چې د افغانستان اردو پوځیان دروغ وایي او اختر محمد منصور د طالبانو مشر ژوندی دی. صادق خان موږ نه پوهیږو چې دغه خبر تاسو له کوم ځایه ترلاسه کړی چې په ټینګاري وایي. دغه راز له کندهار څخه زموږ بل ګران اوریدونکي عبدالصمد لیکي چې د آسیا په زړه کانفرنس کې ګډون باید جمهور رئیس نه وای کړی، ځکه چې دا ډول غونډې د دوی په نظر کومه فائده نه لري. او محمد عارف وفا د هلمند څخه لیکلی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی باید د آسیا د لړۍ په کانفرنس کې برخه واخلي، ځکه چې دا غونډه د افغانستان په ګټه تمام شي. وخت د سهار 8:15 دی. درنو اوریدونکو، تاسو زمنګ غږ په منځنۍ چپه 1289 او اف ام سل 0.5 اف ام سل 0.5 له ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان وایي چې د دغه هیواد او د هند د امنیتي چارو سلاکارانو په بنکا کې سره لیدلی او په یو شمیر موضوعاتو خبرې کړې دي. د پاکستان او هند د امنیتي چارو سلاکارانو په داسې وخت کې تر اوږده ځنډ وروسته خبرې اترې کړې چې ټاکل شوی د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان په هکله د آسیا د زړه کانفرانس پیل شي، چې پاکستان په دغه کانفرانس کې د هند د بهرنیو چارو وزیر ته هم بلنه کړې ده. نور تفصیل په خبره د زبی مومن په ریپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد د امنیتي چارو سلاکار متقاعد جنرال ناصر جنجوال خپل هندي سیال اجیت ډوال سره په بنکاک کې لیدلی او د سیمې د امنیت ترهګرۍ او د کشمیر په ګډون په یو شمېر موضوعاتو سره خبرې کړې دي. د پاکستان او هندستان د امنیتي چارو سلاکارانو ترمنځ دا مذاکرات تر هغې وروسته وشول چې تېره اونۍ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په پیرس کې د اقلیم د بدلون په اړه د جوړ شوي کانفرنس په څنډه کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کاږي چې د دواړو غاړو ترمنځ دا لیدنه په ښه ماحول کې ترسره شوې چې د دواړو هیوادونو استازي پکې د دې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوي دي. د پاکستان او هندستان د امنیتي چارو سلاکارانو په داسې وخت کې سره لیدلي چې په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکې یو څه ترینګلې شوي، چې په نتیجه کې د روان کال په اګست کې د پاکستان او هند امنیتي چارو د سلاکارانو مذاکرات چې له مخکې ټاکل شوي وو ناڅاپه وځنډېدل. همداراز د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو په ګډه پوله او د کشمیر په لنجمنې سیمه کې پر یو بل ډزې هم وکړې چې په نتیجه کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله واوښته. تر دې مخکې د دواړو هیوادونو صدر اعظمان د روس په فخر کې د شانګهای سازمان د کانفرنس په څنډه کې سره لیدلي وو چې د امنیتي سلاکارانو په سطحه د مذاکراتو په بیرته پیلولو سلا شوي وه، چې بیا وروسته دا مذاکرات په دلی کې د پاکستاني ډیپلوماتانو لخوا له هندي بیلتون پالو سره تر لیدنې وروسته ونه شول. د پاکستان او هند امنیتي سلاکارانو په داسې وخت کې په بینکاک کې سره لیدلي چې ټاکل شوې ده د رواني میاشت په 8 او 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس جوړ شي. پاکستان د هند بهرنیو چارو وزیر سوسما سوراج ته هم په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. ویل کېږي که میرمن سوراج د اسلام آباد بلنه ومنله نو ممکن هند او پاکستان پر خپلو دواړو اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې که څه هم پاکستاني رسنۍ د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ وایي چې ښایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر به په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راشي، خو تر دې دمه د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي.
وخت د سهار 8:28 دی. درنو اوریدونکو، زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خبرونې په دې برخه کې راځي چې وګورو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د تحولاتو په هکله څه لیکلي دي. نور یاس نوري دغه ځینې خبرونې کتلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ مسله په یو مطلب کې څېړلې ده. د مطلب لیکوال د زکیا او محمد علي په نومونو چې نوی واده کړی او په بامیانو کې اوسي خبرو ته په اشاره لیکي، کله چې دوی د روان کال په دوبی کې اروپا ته د ښه ژوند په نیت د خپلو نږدې کلیو د اوسیدونکو او خپلو هیوادوالو د په لسګونو زرو د تګ بهیر کوت، هم یې حسادت کاوه او هم یې له تګ سره لیوالتیا درلوده. زکیا او محمد علي نیویارک ټایمز ته ویلي دوی داسې انګېرله چې د ډیرو افغانانو په نسبت یې دوسیه قوي، ځکه ده چې د خپلو کورنیو د خوښې خلاف یې واده کړی او اوس ورته د ناموسۍ په نوم د مرګ ګواښ متوجه دی. خو وروسته له تګه پښیمانه شول او پریکړه یې وکړه چې په دې لاره کې خطرونو ته په پام سره غوره دا ده چې همدلته پاتې شي او پټ ژوند مخته یوسي. لیکوال وایي داسې هم نه ده چې دوی نه غواړي له هېواده ووزي، بلکې له زړه هیله کوي چې له هېواده بهر پناه ځای ومومي. د نیویارک ټایمز په وینا په افغانستان کې د ناموسي په نوم وژنه هغه څه دي چې کورنۍ په آسانۍ له پامه نه غورځوي. زکیا او محمد علي وایي دوی د پیسو ستونزه هم نه لري چې قاچاقړونکو ته یې ورکړي. یو کس اروپا ته د تګ لپاره له 2000 ډالرو نیولې تر 20000 ډالرو پورې قاچاقړونکو ته ورکوي. خو دوی نیویارک ټایمز ته په دې خبرې تاکید کړی چې ستونزې په رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی او دې ته هیله مند دي چې بهرني مرستندویان یې تمویل کړي. د اسلامي دولت ډله چې نوې په افغانستان کې خوره شوې اوس هلته 1600 وسلوال لري. تر دې صدیک لاندې برتانوي مترو خپرونې یو مطلب خپور کړی او لیکي داسې ښکاري چې اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان پر څلورو ولسوالیو کنټرول لري. دغه ډلې به ښایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یوه اډه جوړه کړې وي چې د لانګ وار ژورنال خپرونې په وینا تصویرونه یې ملاتړو خپاره کړي دي. د مترو خپرونې په وینا داعش د طالبانو په منځ کې له راپورته شوو اختلافاتو هم د ځان په ګټه کار اخیستی، خو ګمان کیږي چې له افغانستان د لویدیځ ځواکونو وتلو به هم دې ته زمینه برابره کړې وي چې داعش دې هېواد ته د فعالیت لمنه وغځوي. وخت سهار 8:30 شوې. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې د ورکو شویو عزیزانو پروګرام لرو، او دغه راز له هلمند څخه یو تفصیلي ریپورت چې پکې ویل کیږي وسلوال طالبان په زندانونو کې له خپلو بندیانو سره ناوړه چلند کوي او شکنجه کوي. خو مخکې له هغې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې ابراهیم صافی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي افغان ولسمشر به د آسیا د زړه په کانفرنس کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون وکړي. د جرمني دفاع وزیر وایي چې هیواد به یې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غني پرون د کابل په منډوي کې له هغې ځای څخه لیدنه وکړه چې وړمه ورځ پراخ اور پکې لګېدلی و. د امریکا جمهور رئیس وایي په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه کې چې 14 کسه پکې وژل شوي یو تروریستي برید و. د سوریې د بشري حقونو د اثار ټولنه په راقه ښار کې په هوایي حملو کې د داعش ډلې د 22 جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال پرون د یوکرین پلازمېنه کې ښته ورسید. جو بایدن نن د یوکرین جمهور رئیس پیټرو پروشنکو او صدر اعظم ارسینیو یاستونیوک سره ګوري. او د جرمني چارواکي وایي یو مسافر وروسته له هغې ونیو چې له فرانکفورت څخه بلګراد ته د الوتنې پر مهال یې د الوتکې د دروازې د پرانیستلو ګواښ کوه.
صفای صاحب مننه. درنو اوریدونکو، د خبرونې مطالبه ته دوام ورکوو. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو له لوري د وسلوالو له یو محبس څخه راخوشې سوو زندانیانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري د سختو وهلو او شکنجو کیسې بیان کړي دي. د افغان ځانګړو ځواکونو په دغه عملیاتو کې چې د پنجشنبې په شپه په نوزاد ولسوالۍ کې وشول، 60 نفره چې اکثر یې پولیس او عادي خلک دي راخوشې سول. زموږ همکار د یو شمیر دغو زندانیانو سره خبرې کړې او تفصیلي ریپورت لري.
د ملي اردو په یو هلیکوپټر کې د 215 میوند کل اردو قرارګاه ته راغلم. دلته به دغه کسانو سره خبرې وکړم چې تېره اونۍ د افغان پوځ ځانګړو ځواکونو د وسلوالو له زندان څخه خلاص کړي دي. دوی د هلمند په شمال کې د نوزاد په تر ټولو لرې سیمې برنوزاد کې ساتل کېده. ویل کېږي په دې شپېتو زندانیانو کې ځینې تر څلورو کلونو پورې وسلوالو طالبانو د ځان سره ساتلي دي. د ملي اردو اړوند یوه کلینیک ډاکټر وایي په دې زندانیانو کې ډېر پرواني او عصبي ستونزو اخته دي. عبدالله جان دوه کاله کېږي چې د دغه شپېتو زندانیانو په ډله کې دی. د چې په خاطر دې په نداري کې اوسېدی وایي د یو چا سره مې د زر افغانیو پر قرض داوا وکړه. که څه هم په هیڅ ډول دولتي اداره کې مې کار نه دی کړی، خو طالبانو زما د داوا ګیر په خبره ونیولم او د جاسوس په نوم یې دوه کاله په زندان کې وساتلم.
ما پر یو نفر باندې 1000 روپۍ باندې وې، زه ورلم 2000 روپۍ مې ځینې واخیستلې. داسې مې نه سورته چې دا زما 1000 روپۍ راکړه. په چانجر کې دی زما کور. باره چې 1000 روپۍ مې ځینې واخیستلې، باره رافسر د یو څو ورځې تېر شوې، باره رالی ول زما 2000 روپۍ راکړه. باره مې ورته وویل ما 1000 روپۍ زما در باندې دي، دا 2000 روپۍ نه در کوم، دا 1000 روپۍ دې واخله. دوی دوه نفر وزه یوازې وم سره جنګ مخې. باره مې یو په چاقو ووهلې، په چاقو چې مې ووهلې باره ولاړې. چې ولاړې په حکومت کښې عرض را باندې وکړي. حکومت کښې چې عرض را باندې وکړي، بهر ماسپین زور یې ورغله، بهره یې زه د حکومت را بچا وکړلم، بهره یې جوړه ورسره وکړل. جوړه چې ورسره وکړل، یو څو وخت و دی بهره راغلی باوړیو ته، په باوړیو کښې پروت و. ما موټر راویستې، په باوړیو کښې مې دوه خورواره غنم رانیولې وه، زه خپل په موټر کښې سپور وم. دی د موټر پر مخ را وګرځېد، یو نفر یې شا ته سپور و، ماشین ورڅخه و، بهرول موټر ودرو. موټر چې مې ودروي مال خیریت و، بهرول و نن دلته زما غور کېږي، هلته زما غور نه کېدی. هلته خو یو بیا دا به خبره هم را ته وکړه، مال صحیح خبره ده، الله مال زه لرم، بهره یې بوتلم ولسوالۍ ته. ولسوالۍ ته چې بوتلم، د پور خبره یې مطلق نه ده کړې، ول دا د عبدالرازق خورۍ دی، د هغه استخبارات دی، هر څه چاپي چې په باوړیو کښې وکېږي دغه سړی ورته وایي.
د زندانونو په دې ډله کښې اکثره هغه ملي او محلي پولیس د طالبانو اسیر شوي دي چې په موسی کلا او نوزاد ولسوالۍ کښې د پوستو د سکوت پر مهال تېښته کړې ده. د ملي پولیسو یو سرتېری چې 15 میاشتې وړاندې د موسی کلا ولسوالۍ په یتیمچي سیمه کې د طالبانو په لاس ورغلی دی، وایي که د ملي اردو په دغه چاپه کې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په شپه ترسره سوه، ده یو ملګري نوی را خلاصوي. د طالبانو د نظامي کمیسیون لخوا دغه 15 کسانو په ډله کې د اعدام پرېکړه سوې وه چې د ملي پولیسو په نوم یې پېژندلې وه.
ما نوم هغه ولي دی. موسی کلا چې سکوت سو، د هغه دګي څه موږ دلته ماموریت ته راغلو، د ماموریت څه بیا بېرته ولاړو، د هغه دګي څه بیا موږ یو څو کسانان شخصي په شخصي کالو کښې سولو، نو دلته ګریش ته را تللو، بهره بیا موږ بېرته ګیر کړلو، په ګریش په ولسوالۍ کښې شورکۍ د هلته یې بندیان کړلو، او د هغه دګي څه بیا بوتلو بغني ته، د بغني څه یې بېرته راویستلو دلته پر نوزاد ته. خو زیات کم 15 میاشتې تېرې سولې، په دغه سهار یې موږ 12-13 کسانان موږ زړولو، یا د چارواکي په نامه، یا د ملي اردو په نامه. او مانه داسې ظلم یې زموږ سره ناکه په ناکه ظلم کوي. زه خپله پک شوم و، زه خپله وژلم. مانه داسې نه، یو زوم یو دا سړی و، مانه یو هوغه سړی و، یو دغه سړی داسې تر څه ناست یې ودنه دغه سړی دی. مانه داسې کسانان داسې یعنی موږ ته بیا درې ورځې تر مخ، مانه داسې یو سړي یو طالب را ته وویل، مانه چې دغه مه کول چې چارواکي نه مه کوله، منافقتوب مه کوئ، د کفر غلامي مه کوله. مانه اوس په تاسې به داسې سئ، د پنجشنبې په شپه مانه داسې دغه کېږي، داسې چم درته جوړېږي، مانه داسې کېږي، داسې کېږي، داسې کېږي. موږ خپله تښتېدلو لار نه سو برابرولی، خو نه سو مو پیدا کولی، چې هر څه هڅه مو وکړه هغه نه سو دغه کېدلی.
په ناستو زندانیانو کښې اکثرو سترګې تورې کړي دي، ویښتیان یې اوږده او غیر منظم ښکاري. دوی وایي که څه هم د کورنیو غړو هڅه کړې ده او تر زندان پورې ځانونه ورسولي دي، خو وسلوالو یوه ته هم د زندان په دغه موده کښې د کورنیو د غړو سره د ملاقات اجازه نه ده ورکړې. په دې شپېتو نفرو کښې تر نیم ډېرې پر مخ او پښو تور او شنه ټپونه لري. دوی وایي هره شیبه د وژلو د ګواښ سره مخامخ ول. د دوی اکثره د سختو وهلو او شکنجو کیسې کوي.
نو وضعیت مو ډېر خراب و. په شپه کښې هم د ډېوې ډوډۍ څلورم حصه را کول، په غرمه کښې د یوې ډوډۍ څلورم حصه را کول، ډېر ول تر 1500 لا ډېر ول را سره کړي، ډېر ظلمونه را سره کړي. اخر ما بس مو دغه و چې نوزاد یې را واړو، د نوزاد په برنوزاد په ما بس کښې د بندیان و، موږ سره یې دومره ظلم کړی دی، موږ سره یې دومره دغه کړي. زما زه اوس څو مریض یې د ډېر ظلم د لاسه را سره یوځای شوي دي، چې د زړه مریض یې دی، د اعصاب مریض یې دی، بې سیکه یم.
ظلمونه یې مانه رقم ظلمونه را سره کړي دي، ویل یې را سره کړي دي. مانه د منافق په نامه، د چارواکي په نامه، د ملي په نامه، مانه د کفر په نامه، په هره لار چې بیا خوله را ته پرېکړه را ته ویلې. او بالاخره بیا داسې شو چې مانه دغه سو چې په دغه شپه چې دا چاپه راغله، سهار یې موږ د ولایتي کمیسیون شخصي محکمه جوړه کړې وه.
عدل او د شریعت خبره چې ده، هغه چې ما داسې نظر وکړ، داسې په نیمایي نیمایي د شریعت باندې نه و. ما زما سره ما ملاقات هغه سره وکړ، ما ورته زه تا په څه الیاس ګیر کړی یم، هغه څه رقم چې دوی غوښتل هم واسي، او خبرې نه ورسره کېدې. په دې خاطر نه ورسره کېدې چې د هغو خبرې دا چې زیاتې خبرې وځې سره وکړې، بېګا ته به نه وي لنډه کوتای به ده.
زموږ په پښو کښې دا زیران وه، دا دغه د شپې شپې مې دروازه را پسې قلف کړې وه، ششو ته نه ایستلو د باندې، دغسې ډبو کښې بیا را ته راوړلې، دلې ته بیا را ته ایښې وې، د باندې نه ایستلو. تلیفون نو هېچا نه را پرېښي، هېچا هم نه را پرېښي. ډوډۍ پټاټۍ به په اوبو کښې پخ کړې وې، دا بیا را ته راوړلې. خلاص
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا خپل تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې د ورک شوي په هکله څه معلومات پیدا شي، نو اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په دغه پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې د ځینو ورک شویو عزیزانو په هکله هم معلومات دي. همدارنګ هغه کسانو چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او موږ ته یې سلام ویلی دی، د دوی سلام ته وعلیکم سلام وایو. د دې په څنګ کې ګرانو اورېدونکو، داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان چې شهیدان شوي دي او د دوی څه کسان نه ول، هغوی خاورو ته سپارلی دي او تلیفوني پیغام موږ ته رالیږلی دی. که د دوی کورنۍ غواړي، کولی شي چې له دغو کسانو سره په تماس کې شي. ډېر مبونه ځنډوو، راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. لومړی به د متی الله خان پیغام واورو، کوم چې د یو سپینګیري په هکله معلومات غواړي. دی وایي چې په ازادي راډیو کې داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی، خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. دغه ورور ته باید ووایو چې د دغه سپینګیري په هکله کومې چې دی لټوي، داسې تلیفوني پیغام ما په ازادي راډیو کې پیدا نه کړ. خیر دی وي، د دوی تلیفوني پیغام به خپور کړو. کېدای شي چې اورېدونکي ورته تلیفون وکړي، خو محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، د پیغام په پای کې به بیا زه د تلیفون شمیره ووایم.
سلام علیکم، زما تلاقم د ننګرهار ولایت د بیسدونه. تاسو مخکې په خپل سټوډیو کې یو اعلان کړی، د ورک شوي اعلانونو په دغه کې چې تاسو ویلو چې دغلته مصر یو کس ده د کتاب په نوم باندې تقریبا سپین ږیره ده، 55 کاله عمر لري، او همدا قسم ته تاسو ویلو چې 42 کاله مخکې موږ سره د دې دغه شته ده ثبوت شته ده، که چېرته دغه وي نو په دې لمبر موږ ته خبر راکړئ.
که تاسو د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز په هکله څه معلومات لرئ، نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. 00903 دا د افغانستان کوډ ده، 0815 1859. د تلیفون شمېره به یې ور بیا ووایم، 0815 1859. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورک شوو عزیزانو دوستانو په هکله معلومات خبرو. ګران دوستانو، اوس به هغه یو بل تلیفوني پیغام واورو، کوم چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه چې ګډ هم دی معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه مصطفی خبرې کوم. یو ورور په تیر پرګرام کې وال پرېښو چې ما یو تر ورک شوی دی چې پښتې ګډ دی، او ما د تلیفون شماره دا 0 0 1 3 3 یو سره یو، او کولی شي دا ورور که زما غږ واوري ما سره په دې ټلیفون ارتباط وکړي، زه به څه معلومات ورکړم. دلته یو سپین ږیری دی چې هغه عمر د 60 کالو دی، په خپې ګډ شوی دی، خپې ګډ دی، دغه چا په خپې نشته. که دغه ورور زما غږ واوري او دغه ورور په هغه کې به زه دته معلومات ورکړم. وسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 3 2 1 4 1 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو اورېدونکو، راځئ چې د پروګرام په دغې برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دغو تلیفوني پیغامونو په منځ کې داسې دوه تلیفوني پیغامونه هم شته چې اورېدونکو تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان شهیدان شوي دي او دوی خاورو ته سپارلی دي. د دوی په هکله هم معلومات دي. راځئ چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زمانون زارخمان ده د پلانونې حاجی صاحب مجاور د ولایت کاپیسا ولسوالی الستن نړی کې نیولې ده. زما رول محمد الیاس الیاس انزلس کلنو او مشکیږي کابل ورک شوې ده. الیکشن د زمینی تکلیف هم لري. کچا ده د محمد الیاس نو معلوماتي نو په دې شماره رنگ وهي 09 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0
صبغت الله ولد احمد علی، یو دانا سو ورور عبدالباسط ولد قیوم، ولایت کاپیسا ولسوالی حلسای قریه اسپی چایخیل. که پیدا کرد په دغه شماره کې مونږ ته تلیفون زنګ ووهي، 0911-917-5845. کوم شوی ورک شوی دی په تهران کې، څلور ورځې کېږي. که چا پیدا کړ 40,000 افغانۍ انعام لري. وسلام په احترام.
زه محمود جمعه د کمیار د ولایت کلکی سره په تماس کې یم. زما یو ماما دی د شیرین آغا په نامه د شینې شکر فرایچی سره مدرکه شوی دی. د هلمند د ولایت دی، د باغلان د ولسوالۍ. هر چا ته که معلومات وي په دغه شماره کې زنګ ووهي، 0-1-4-2-5-8-1.
السلام علیکم. آزادی راډیو و کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زما دا یو پیغام نشر کړي، دا د ورکې یو اعلان دی. زموږ یو قریب دی چې نوم یې عبدالغني د عصبي تکلیف له کبله شاوخوا یو نیمه میاشت کېږي چې د کندهار ولایت د دولسمې اوضې په ساحه کې ورک شوی دی، او د ورور نوم یې جانان دی. نسواري خالي هغسې په لاسو جنجران هم زړیږي. نو هر ورور ته که معلومات وي پر دغه تلیفون شمېرې اړیکه راسره ونیسي، 0-1-4-2-8-10 بله شمېره، 0-1-5-5-2 شمارې یو ځل بیا تکراروم، 0-1-4-2-8-10 0-1-5-5-2. زه نجیب الله مقلید د کندهار ولایت نه تاسو ته زحمت کوم، دغه یو اعلان زما د نشر دی چې زموږ یو دوست دی د چری او د چری ولایت دی، د ککرکې د کلي دی، نوم یې عبدالغني دی. د شاوخوا د 15-16 کال یوه نیمه میاشت کېږي، یوه میاشت تقریبا کېږي د کندهار په ښار کې لا درک شوی دی د عصبي تکلیف له امله. د ورور نوم یې جانان دی. د هر مسلمان ورور که په دغه اړه معلومات ولري، یا دی لیدلی وي، یا یو چا ته معلومات وي، مورته دې په دغه شمېرو سره زنګ ووهي، 0-1-4-4-8-2-1-0. زما پیغام، زما دا راډیو کارکونکو څخه دغه هیله ده چې دغه پیغام یو دوه درې وار نشر کړي، نور وخت نه نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زوم سیماز ما یو د نوروت فرناند کریالی دی، د عبدالحکیم زوی دی. ډیر وخت کېږي چې خپل د کور نه د راته دی، هېڅ څوک نه راته معلومېږي. هر مسلمان ورور د کریالی په اړه معلومات ولري، یا د مړه یا د ژوندي پر دغه شمېره ما ته زنګ ووهي، او یو مهرباني د ازادي راډیو کې که دوی ته یو پیغام راغلي زما پر دغه لمبر ما ته معلومات راکړي، ځکه چې دلته ازادي راډیو سمه نه اورېدله کېږي.
زه عبدالمنان نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما یو ورور د عصمت الله په نامه، هغه ملي اردو سرباز کې و. هغه دا درې څلور میاشته کېږي چې موږ سره اړیکه قطعه شوې دي. هلمند کې وظیفه کوله، ولسوالۍ سنګین. که چا هغوی ملګرو سره که چا سره معلومات په دغه ټلیفون شمېرې سره ورته زنګ ووهي، 0-1-2-0-0-1 نه په دغه ورځې باندې مونږ سره اړیکه ونیسئ. السلام.
دا غاډه راډیو او دین کو کارکونکو ته سلامونه وکړي چې دا خپل وایم زه علاوه مر د خضر زو د ننګرهار د ولایت د بیسود ولسوالۍ د تیرول کلم خپل پیغام ساتوم زما ورور چې بلال نوی دی عمر تقریبا 13 کال دی له سوال اس میاشته له کور را هیڅ د کور به دار کښه کا هر چاته بلال ولد غلام خضر په اړه معلومات وي د انساني همدردی د مخه زما سره په دې نمبر اړیکه ونیسي او خپل شرمې دې تر لاسه کړي شماره وایم صفر و و اته دوا یو صفر یو سلور درې بل شماره وایم صفر و اته یو و دوا صفر دوا دوا نه و سلام ټول عالم زما پیغام دې نشر شي
انم الله يم د کندهار ولایت چمیداری ورسوارینا اورورا مون یو واره مکه تخپل پیغام سب کړي په ازادې رادیو کې مون سره یو ورور چې په پوسټه کې په پولیس ملي کې او د رحیم الله په نامه په سر کې سپین یختان چې عمر یې له شر کلونو ریوي شو پورې انځکاله کې مون سره پوسټه کې او بیا د لوی اختر نامخ کې شهید چې او مون خبر ته سواره دی دا ورور نه هڅه کوي صدر اړیکو دې مونږ سره تماس ونیسي صفر څلور ویا شپږ څلوېښت اتلس دوه سوه پنځه څلوېښت بله شمېره ده صفر اووه اویا پنځه نوي څلور اویا پنځه سوه او د افغان شمېره ده صفر یو اویا یو اوولس درې دېرش څلور سوه نهه اتیا وسلام
ازادی رادیو کارکونکو ته سلام شخصا امیدزی صاحب ته دا خپلم اعلان د سجه در کوم ما اعلان نه خبره یاد ما اعلان خپل کا زه مرایت مشهور په امیر محمد چې خبرغان دی ولایت سید زرقانی قرنی څخه ما یو زوی دی عمران په نامه سپارس کاله عمر یې په 15 کال کېږي چې ورڅ وای دا عمران نومې دی امیر محمد زوی په قوم خروټای هر مسلمان سره کوي او لچا سره که په داخل او په خارج کې او یا عمران خپل اوري مونږ سره په دې نمبر په تماس کې سي صفر ناوي څلور سوه اووه اویا درویش اته پنځوس عمران نومېږي د امیر محمد زوی ده سیرینې ورکول کېږي وسلام
سلام علیکم زه د فراه د ولایت بل ابولګ ولسوالۍ د چکا د سیمې زما یو د اکا زوی دی چې دا زما د اکا د زوی زوی دی دا درې ورځې کېږي ورځ نوم یې حضرت دی کار چات فیدا که پیدا شماره ته موږ ته زنګ وکړئ صفر و صفر اته څلور پنځه و یو بیا و بیا صفر وسلام
زه د غوراکو ولسوالۍ ته ستا سره په تماس کې ما پیغام دادی چې موږ سره یو نفر و د محمد عالم په نامه باندې په عسکرو کې شهید شو چې موږ ته کورو ځای نور معلوم او ما د دې په خپل لاس خاورو ته وسپاري نو دوستان یې خبر وي زما د ټلیفون شمېره ده صفر اویا شپږ اتیا نه اتیا څلور سوه یو څلوېښت د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اویا شپږ اتیا نه اتیا څلور سوه یو څلوېښت وسلام
السلام علیکم زه ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه پاله سلام زه دی دیاکتی ولسوالی دی شابدین بابا د کلی عبدالانان خبرې کوم ما یو رونه درک سوی ده چې نامو دی مؤمن د شپاو کال کې ایران ته کله زاد لانان یم یو ورور یم د مو دی پلانون په نامه دا کا ده د مو دی بلورو نوم مالی ده د بل ملک ده دغه مطلب نن خپل مؤمن د ایران ته کله شپاو کال کې نظر کا سوی ده څه معلومات نه لري نو پلاس باندې څنګه نمشته داسي خپل لاس باندې مطلب دی هغه باندې نوم نشته کولای دا کدا شي شاد سم معلومات یې موته دی بده شماره باندې زنګ وو یي 00 واویا درڅل یو پینځوس دوش پیت کچا دا معلومات دې شماره دې موته زنګ وو
زه جانم د چکا وت خبرې کوم د فراه د ولایت ته د فراه رود ولسوالۍ د چکا د کریته موږ یو نه پاره ده چې د تازه ګوز دوی د حضرت نمیر د څو شپې کې نظر کړی هر څوک چې دغه لري درک موږ ته په دغه شماره زنګ وو صفر و صفر اته یا و بیا دوه دوه بیا اته بیا یو بیا نه وسلام ازادي راډیو ته مننه
سلام علیکم زه د کابل ولایت د سروجي ولسوالۍ
ذاکر نومې دما ما یو تر 2000 کال مخ کې د پدری سوالات یو چې د دې د ترښت نه دي ما سامان درښت چې دا د بلا منګل په نامه معلومات وي نو دما نمبر واویا صفر واویا نه نه وي د شپې ته څلور تو دوه نمبر دا د پلیسو په باندې خکې وسیګم نو دا نمبر ته ذکر مو هي و سلام
خلی سیدرو پیما دا پکیا ولیت چخا زما یو ترزو ورکشو دی تقریبا پینزه کال کیگی دا نوم یه دی سمی غولا دا تلیفون شمیره می لسیب پر وسته و نه نوی نه تیا دوا تیا سلور پیدو و سلام
سلام علیکم زبخ محمد وطن دوست زابل ولیت چخا دا خبر اکو ما یو ایلگر ایرکت دا عبدالبسیر پنامه دا تقریبا درې کاله کېږي کار چل دی یا سروېاتیا د یو ځل لپاره بیا سپراویا سروېاتیا واتیا کندلې پردرش مهاراج ځنګل ته السلام علیکم
زهاج شم احمد زابل ولایت څخه پروګرام کوم ما وراره ده محمد کار چاہ معلومات بھی نمبر بھی سوا دعا کیا چلو گیش پھر چل گیش گیا شکر وہ سوا دعا کیا چلو گیش پھر چل گیش
سوال محمد په پکتیا ولایت د جرمت د سوالي قوم صحا کوم دور کزان پروګرام تخپل پیغام پرې دم دا چې زمارو پنن د زازي اته کړه نم وصله د درکه شوی دا زمارو زازي خپل نوم ځان نه مرګ کوي زه د پاره چې مسلمان رو دی وی نه وی پیژني پازنه خې دادي پر میانه قد لري سرګې تقریبا شنه او د خلاص منځنۍ ګټه مخکې د شوی د تاکر او شهیده پریز مغه خپل لري او یې باندې ولان دي مخدې پلان به شماره دي څنګه چې یو خپل درې لکه افغانې جایزه دي تاسو ته رل کې شمیره ده چې تر وڅاو پنځه اویا راځي تیرش تیرش
زه د کندهار والا د میوند ور سوال خبر کوم زما یو ورور دی د ان حاجی په نامه دې مې چې کی چورک دی د پنځول سوال نه کې دا غوښمه نه باندې اته دوانه اته اشپز اته اشپز تلور اشپز دا مرام بازی بای چروی السلام علیکم ورحمت الله ازادی جو ته ما دا پیغام پیر دا سلام
نور اشپز مچم د کندهار زما دا ما دې نظر ګل په نامه دا درې مې شکیل د کور سره درکته وې دي که څوک پاړه معلومات لري زما څه دې په دغه فلش وړاندې کوي چې څه پراویا ندیش ننیې
زه محمد عالم افغان یم پاکستان سره پنجاب څخه تاسو سره خبرې کوم زما یو راته دی تقریبا دوه کاله کېږي د کورونا درک دی که د چا ته د په باره کې معلومات وي په دا نمبر دې زموږ سره اړیکې ټینګې کړي د وراره نوم دې استاد محمد د پلار نوم دې عبدالغفار عمر یې دې 12 کاله ټلیفون نمبر درته تکراروم چې پر 308 ودیش وو پینزو یو سلو دری شماره بیا تکراروم سپر دری سواتا ودیش وو پینزو یو سلو دری که هر چا پا دا شماره مفترده پا بارا که معلومات را که یو لک روپی باور تا اینام ورکول کیجی
زما یو انډیوال ورک دی په نامه د عبدالواحد دا دوه کاله کېږي د پرات څخه مې زنګ وهلی د پرات که چیرې دا ما غږ اوري په دا شماره زما سره تماس ونیسي صفر اووه صفر درې نه سه اوه ویشت یو سلو پنځه نوي بیا به شماره تکرار کړم صفر اووه صفر درې نه سه اوه ویشت یو سلو پنځه نوي که چیرې چا پیدا کړ یو لکه افغانۍ جایزه لري خدای په امان
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-0-3-1 یا وری بیا وایم 0-0-0-2-0-3-1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 00 42 02 21 12 41 15. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخوري په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. محترمو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم نومره و. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې وانه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. تر بیا مو په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.